سلامونه. وخت ماسپښین 3 بجې سوې. نن د زیارت ورځ د 2014 کال د جنوري 28 نیټه ده. د مشالې دو نن ورځې په یو بلګړی کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پای کې درته 19 پروګرام روښانه مستقبل لرو. خو پایل له خبرونو کوو. مایک سپارم پامیر ساحل ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان وای پر راتلونکو څلور اړخیزه غونډه کې به د وسلوالو طالبانو شرطونو په اړه خبرې کیږي. په اسلام آباد کې د ناقانونه ودانۍ وړنګولو په پیښه کې د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته احتجاج روان دی او ایرانی ولسمشر نن په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال سره ویني. بشپړ خبرونه. پاکستان وای پر راتلونکو څلور اړخیزه غونډه کې به استازي د افغان طالبانو پر وړاندې کړو شرطونو خبري کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. دوی ویل د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په مخه به د فبروري پر 6 د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې سره ویني. تر دې مخکې هم د څلورو هیوادونو استازو دوه غونډې کړې دي چې پکې د سولې بهیر پر چوکاټ خبري شوې دي. د اسلام آباد په سبزی منډی کې د ناقانونه جوړښتونو پر ضد د انتظامی په عملیاتو کې د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته احتجاج روان دی. د سبزی منډی د دوکاندارانو ټولنې مشر حاجی قیوم اڅکزی نن مشال راډیو ته وویل د اسلام آباد ښاری انتظامی نن سهار ناقانونه دوکانونه ورانول چې د یو رستورانت ورانولو پر وخت د بجلی تار پرې شو چې پکې دوه کسان وژل شول. اڅکزی زیاتوي له شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې د اسلام آباد ښاري انتظامي یا سی ډي اے چارواکي د سبزی منډۍ مزدوران او واړه کاروباریان په مختلفو پلمو ځوروي. د سی ډي اے چارواکو د نننۍ پیښې احتجاج په اړه لاس نه دی ویلي. په کوټه کې د وسلوالو په حمله کې دوه پولیسان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل برید نن غرمه د سیټلایټ ټاون په منیر مینګل سړک هغه وخت وشو چې پولیسو ګزمه یا گشت کاوه. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. ایرانی او پاکستانی چارواکي وایي د دواړو هیوادونو پر پوله د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي لپاره به ګډه ګزمه یا گشت پیلوي. دا پریکړه تیره ورځ د ایران سیستان بلوچستان مرستیال والي علي اصغر شکاری او د پاکستان بلوچستان اعلی وزیر ثناء الله زهری په کوټه کې وکړه. د بلوچستان وزیر اعلی له دفتره بیګا په خپور شوي بیان کې راغلي د دواړو صوبو چارواکو هوډ وښود چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. بیان زیاتوي د بلوچستان او سیستان بلوچستان چارواکي به د وسلوالو په اړه له یو بل سره لا نور معلومات هم شریکوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د قبایلی سیمو مشرانو له پاکستانی وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. دا غوښتنه تیره ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په یوه جرګه کې وشوه چې پکې په لومړي ځل د هغو سیمو ښځو هم ګډون وکړ. د جرګې یوې ګډونوالې او د عوامي نېشنل ګوند سیاستوالې ناهیده پریدی مشال راډیو ته وویل حکومت د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان جوړولو پر وخت ژمنه کړې وه چې قبایلي اصلاحات به راولي. نو دا ژمنه دې پوره کړي.
مونږ د اف سی آر نه خاتمه غواړو ځکه د اف سی آر ټوله غټ نقصان ښځو ته دی. قانون نشته نو زه به خپل حق کم زینه غواړم. کله چې دې نیشنل الیکشن پلان جوړولو دې پخپله دا وعده کړې وه ټول سیاسي پارټي په دې متفق کړي چې یاره فاټه اصلاحات پکار دي. هغه وخت پورې امن نشي راتلی چې څوک پورې دې فاټه مسله نه حل کړي.
د پاکستان وزیر اعظم د قبایلی سیمو اصلاحاتو په مخه یوه کمیټه جوړه کړې چې په دې وروستیو کې په مومندو، باجوړ او شمالي وزیرستان کې له خلکو سره لیدلې دي. د افغانستان دینی عالمانو په جرګه کې پر خېلو خواو غږ کړی چې د سولې او پخلاینې خبرو ته دې حاضر شي. د افغانستان دینی عالمانو یوې ټولنې نن په کابل کې په غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې بهیر بیا پیلولو له نړیوالو هڅو به بین الافغاني خبرې زیاتې اغېزناکه تمامې شي. د دې ټولنې مشر عنایت الله بلیغ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پر استازو هم غږ وکړ چې په څلور اړخیزه خبرو کې دې په رښتینې ډول د سولې لپاره لار هواره کړي. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان میکین وایي تر هغه چې وسلوال ډلې په پاکستان کې پټنځایونه لري افغان ځواکونه به له ننګونو سره مخامخ وي. نوموړي تېره ورځ د امریکا غږ راډیو ته په مرکه کې اندېښنه وښوده چې د اسلامي دولت ډله له منځني ختیځ افغانستان او نورو هیوادونو ته غځېدل غواړي. د ویل داعش یو سیمه ییز ګواښ دی چې د پاریس او امریکا سان برناندینو په ګډون په ګڼو ځایونو کې د بریدونو کولو وړتیا لري. میکین زیاته کړه راتلونکی امریکایي ولسمشر که د ریپبلیکن ګوند او که د ډیموکرات هغه به په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو ساتلو ته اړ شي ځکه چې په هغه هیواد کې لا هم د افغان سرتیرو روزنې ته اړتیا ده. ایرانی ولسمشر حسن روحانی نن په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولاند سره خبرې کوي چې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر کاروباري موافقې لاسلیک شي. ایرانیو چارواکو ویلي هغوی د ایربس الوتکو پر سودا سلا کېدو ته تیار دي. د پوژا او رینو ګاډو جوړونکي کمپنۍ هم ښایي له ایران سره پر قراردادونو سلاشی. روحانی تیره ورځ د ایټالیا تر سفر وروسته د فرانسې پلازمینې ته ورسید. نوموړی په ایټالیا کې هم یو شمیر کاروباري موافقې لاسلیک کړې. له روحانی سره د هغه د کابینې وزیران او کاروباري شخصیاتو شاوخوا 130 کسیزه پلاوی د اروپا په سفر دی. او د سویډن کورنیو چارو وزیر وایي کېدی شي هیواد یې په راتلونکو کلونو کې له 60 تر 80 زره پورې هغه کډوال وباسي چې د پناه درخواستونه یې رد شوي دي. له یوې سویډنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې د کورنیو چارو وزیر اندرس یګمان وویل دا مهال دوی د شاوخوا 45% کډوالو د پناه غوښتنلیکونه ردوي. سویډن ته په ورغلیو کډوالو کې زیاتره د شام او عراق دي. په دوی کې ځینې افغانان او پاکستانیان هم شامل دي. دا د مشال راډیو د دې مهال خبرونه. وس سراج زهیر د کرنسیو یا اسعار روبی او د سبانی موسم حال اوروي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.53 روپۍ پلس پیسي او په 1.53 روپۍ 80 پیسي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 50 پیسي. د متحده عرب امارات درهم په 29.40 روپۍ او په 29.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.40 روپۍ او په 23.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.58 روپۍ او په 1.60 روپۍ. او 209 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 12، بنو کې 15 او 14، او کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له پامیر ساحل واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکړ. په روانه غړي کې د جنو رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه لرو. د پاکستان حکومت په ځینو شهرونو کې تعلیمي ادارې بندې کړې چې وجه یخنی یادوي. خو د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر پر دې ګام ولې نیوکه کوي؟
شرکت یا هیڅ کوم مقصد دی چې موږ د تمام پاکستان کې تعلیمي ادارې بند مقصد چې کوم دی کوم پوره کوي د کار دی.
په اسلام آباد کې د کچا آبادی پرزه د عملیاتو کې 2 مزدوران وژل شوي. د سبزی منډي دکاندارانو اتحادیې مشر حاجی کویم عملیاتو ته څنګه ګوري؟ او د پاکستان وزیر اعظم ځوانانو ته د کسبو زده کولو پروګرام اعلان کړی، مقصد یې څه دی؟
دا کم خلکو بیروزګار ګرځي، 200 ټیکنیکل کورس یا څه شي داسې جاب دتلی چې خپل څه کاروبار یا څه په نوکری میلاوي شي.
دا به په روښانه مستقبل اونیز پروګرام کې واوري. خو د خبرونې پایل د پاکستان او افغانستان د سولې عمل زخه کو. لکه څنګه چې په خبرونو کې واورېدل، پاکستان ویلي په راتلونکو 4 اړخیزو غونډو کې به استازي د افغان طالبانو پر وړاندې کړو شرطونو خبرې کوي. تر دې وړاندې په اسلام آباد او کابل کې خبرې اترې شوې، خو بل دور به په اسلام آباد کې پر د فروری پر 6 نیټه ترسره کیږي. دا وخت د ټلیفون پر لاین خپل همکار ریاض مسخیر را سره دی چې دوی هم دغه خبرې غونډې ته ونیځي. خبرې غونډې تورغلی پکې د بهرنی چارو وزارت قاضی خلیل الله وینا کړې ده او دا خبرې کړې دي. قاضی خلیل الله نور څه ویل؟ ریاس مسخیل ک تاسو ته هرکلی وایم ک نور تفصیل را سره شریک کړئ. مهرباني.
څنګه چې تاسو ذکر وکړو کومه د خارجه دفتر چې کومه غونډه وشوه د معمول په هغې کې مختلف خبرو شوې. یو خو پاکستان دا وی چې کوم د افغانستان ته مونږ کوم خپل شکایات یا کوم د چارسدې پیښې په والی سره معلومات یې هغه ورکړي، د هغې د جواب انتظار دی. بیا چې کله د هغه نه په مختلفو موقعو دا تپوس شو چې کوم څلور اړخیزه کمیټي ده د افغانستان د مفاهمت او د امن دپاره د هغې د کردار او بیا په دې رستیو کې چې کم د افغان طالبانو لخوا د مذاکرات لپاره شرطونه خو دې شوې دي چې یو خو دې کم طالبان په تور لیست کې دي، هغه دې دا لیست نو بس یو د غرنګ چې کم طالبان کې دي نو هغه دې هم را خوشي کیند د وینا وا چې دا کمیټه بل غونډه درېمه غونډه به په فروری کې په اسلام آباد کې کیږي او د غرنګ سونه هم چې متعلقه خبرې دي که هغه د طالبانو د شرطونو په حواله سره یا د مفاهمتی او د مذاکراتی عمل زر تر زر شروع کولو په حواله سره نو امکان دی چې په دغه کمیټه کې په دې ټولو معاملو باندې خبرې کیږي. خو په دې وخت باندې د وینا وا چې زه سن شم ویلې چې د دینه مخکې کوم غونډه شوې دي نو د هغه احوال هم وخت په وخت کوم په اسلام آباد او په کابل کې غونډه شوې دي نو د پریس ریلیز د لارې د خبر پانو د لارې هغه میډیا سره شریک کړی شوې دي او دا فیصله شوې ده چې مونږ به زیات معلومات د میډیا باندې نه ورکو ځکه چې د هغه سره بیا غلط فهمي پیدا کیږي. د وخت باندې سویل د وخت نوړاندې دی البته چې دغه غونډه کله په شپږمه نیټه د فروری په اسلام آباد کې وشي نو په هغه کې کوم فیصله وشوي هغه به بیا د میډیا سره شریک
شي. سمه ده، ډېر مننه ریاض خان د تفصیل راکولو تاسو ته وخت غواړم.
دا مشال ریډیو دا
اوسم یو بل رپورټ راځو. د اسلام آباد په شمول خیبر پښتونخوا پنجاب او سند صوبو کې د امنیت د ویری یو شمیر سکولونه د روانې میاشتې تر پایه بند کړل شوی دي. که څه هم حکومت وایي چې دغه تعلیمي ادارې د یخ موسم له وجې بندې دي خو د سکولونو استادان بیا وایي چې وجه امنیت دی. نورحال له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د پرایویټ سکولونو د اتحادیې یو چارواکي مشالیډیو ته وویل چې د ځینې سکولونو د ناقص سکیورټي انتظاماتو له وجې اسلام آباد ټول سکولونه بند کړی شوی دي. بلخوا د ملتان بهاءالدین سکری یونیورسټي هم د امنیت په خاطر دوه ورځې لپاره بند کړی شوی ده او د پوهنتون د چارواکو په وینا زده کوونکي له هاسټلونو وستل شوي دي. د پنجاب صوبې د نورو برخو ترڅنګ د پاکستان د پوځ انتظام لاندې چلیدونکي تعلیمي ادارې هم بند کړی شوی دي. بلخوا حکومت وایي تعلیمي ادارې د یخ موسم له وجې بند کړي دي. په پېښور کې د یو شخصي سکول استاد شیرعالم شنواری مشالیډیو ته وویل چې سکولونو بندول د ستونزې مستقل حل نه دی. د په وینا دا حالت د ماشومانو تر څنګ په میندو پلارانو هم بد اغېز کوي.
پیرنټس خو په یو شوق کې دي، غیر خبر هغه یو خوف کې دي. هر وخت چې ماشومان سکول ته رخصتوي فکر کوي چې دا به واپس راځي که نه به راځي، دا څه واقعیا به کېږي. په کوم سکول کې بالکل ماته مخامخ چې کوم دی پیرنټس اوسېږي او د هغې یو ماشوم دلته کې مونږ سره دی نو چې کله ای پی ایس واقع شوی چې هغه یو ماشوم په هغه کې ځای شوی نو هغه بل ورځ چې کومه افوا وه هغه پیرنټ دلته کې راغلي چې دا ماشوم ته راپرېږدي، حالانکه دلته خو هیڅ هم نه وشوي. هلته که ټیک ټاک حالات دي نو بیا مجبورن سکول چوتیانې وشوي، سکول چوټي شو په هغه ورځ باندې، حالانکه دلته خو هیڅ هم نه وه. مخکې هغه چې په تخو ته بل ځای کې سکولونه بند کړي شوي او هغه د سحر نه بند کړي شوي.
د خیبر پښتونخوا د پرایویټ سکولونو د اتحادیې مشر یاور نصیر وایي چې د سکولونو د امنیت لپاره هر اقدام اوچت کړی دی خو د حکومت لخوا د سکولونو د بندولو سلسله دا سخکاری چې حکومت د وسلوالو مقصد پوره کوي.
دشتګرد یا هیڅ کوم مقصد دی چې مونږ د تمام پاکستان کې تعلیمي ادارې بند کوم مقصد چې کوم دی حکومت پوره کوي دا کار دی. مونږ پته نشته چې دا وی ان چا ورکړي دي چې تاسو دا تعلیمي ادارې بند کړئ. په کار داري چې تاسو خپل سکیورټي سیستم انټیلیجنس سیستم چې کوم دی هغه انحانس کوي، هغه یک بار کار وکړي. پولیس ته پکارې پولیس انحانسمنٹ وکړي، ایجنسیز انحانسمنٹ وکړي، سکیورټي انټیلیجنس انحانسمنٹ وکړي، شیئرنګ ټیکو کی خپل پکار داري چې دې باندې ډېر
د خیبر پښتونخوا حکومت د تعلیمي ادارو امنیت لپاره څه کوي؟ کله چې مشال ریډیو د صوبایي وزیر شاه فرمان نه وپوښتل نو دغه وینا وه چې صوبایي حکومت تر خپل وسه کوشش کوي چې د سکولونو حفاظت یقیني کړي.
خو د قانون سازي شوې ده چې قانون سازي کې خاص کر د کوم سرکاري ادارې دي نو دغې لپاره حکومت د سکیورټي خپل انتظام دی، دغه یو سیستم ډیولپ کړی دی چې هغه انسټنټلی دغې رابطه کېږي د پولیس سره. خدا نخواسته خو داسې مسله بل په پرایویټ سکولونو
باندې د قانون مطابق چې کوم پروفیټیبل ادارې دي نو هغه په کوم موږ ریسپانسیبل ټیرا کوي چې تاسو یو شی په بزنس په بنیاد چلوي او هغه تاسو ته پروفیټ دی په کار کې پاره کې تاسو خپل ځان لپاره هم لږ ډیر بندوبست کوي خو بهر حال زموږ امپورټنت چیک پوینټس افیکټیو څومره د زینه چې دینو پاره باندې موږ خپل سټیپس اخلو
وځي هدیوی چې د پیښور په ارمی پبلک سکول او بیا روان کال د چرسدی په بچا خان پوهنتون برید د تعلیمي ادارو امنیت په اړه عامول سو په خاص سوګه د ماشومانو مند او پلاران د خپل بچو د حفاظت په اړه اندخمن کړی دي او له حکومت د سکولونو د بندولو په ځای د مناسب امنیتی ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي
د رابی اکرم خان ریپورت هم وردی هم دغه موزیکو پاتکی شو خو اړخی بل دی یغه داسې خبر پښتونخوا د مردان ناظم وای پر بچا خان پونتون تر بری درست په مردان کې هم د خان عبدالل خان یونیورسيټي په ګډون سکولونو ته د دړکو خطونه لیشل سوی دی حمایت الله مایار پرون په خپل د عبدالل خان یونیورسيټي مخې ته ولاړو او هلته د خلکو تلاشي کوله دا یو ډیر بی ساری کار وبلل سو لنمور سرمو مرکه کړي او په سر کې مزین پښتدي چې ولی د پخپل او نور منتخب غړو او خلکو په تعلیمي ادارو کې د محافظانو په توګه وظیفه تر سره کړه
سو پی خلاص یو شول اول د ای پی اس پی خو شول دا بچا خو نو سه باندې چې کما پی خو شول او بیا دا چې دا غي د خو دمکه خو ریشې تریټ فارو شو چې اغي وا تر شال په نور سکولونو کالجونو باندې چې کما صاف ټارګټ ته پاره باندې باغي عمل کوي نو په اغي باندې مونږ د خپل ضلع کونسل دوره اجلاس وکړ او په اغي پورا باسونو شو بیا دا غي را باسونو په سماغه بلکه ته دا خو چې تاسو به کوچې د خپلو کالجونو سکولونو او راستو او سره د نورو ادارو چې کوم سرویسز ورکړي خدمات ورکړي او دا پر روزانه شمیر باندې ډیر خلک راځي دا غي حفاظت به موږ په خپل باندې ولنټیر دي کو
یعنی دا پرونسی یعنی دا پرونسی تاسو به حیثیت ناظم د خان عبدالل خان یونیورسيټي مخې ته ولاړ واس د خلکو تلاشي مکوله ټوپکوم پلاسو بندوم تړلو د کارتوسونو د دې مقصد دیوازي په خلکو کې اعتماد پیدا کولو کنه د دروازې خاص د دې د پاره وسته تاسو ته دمکې راغلې وي
یو خدای چې د بي سي ډېر زیاتې دمکې دي نن سبا تاسو ته راغلې چې ویډیو به جاری کړو او پاخی کې دم کې د بهادي سکول ته خطونه مراغلي دي زمونږ په مردان کې مراغلي دي او چې پاخی کې وي نشي ویل چې مونږ په دې تعلیمي سکول یا په دې نو سیبا خاص کر کوم صاحب له خلنو سیبا نه هم ډیرو وخت لري د بچا خلنو سیبا مخکنه چې کوم تریټ راغلي او هغه د ولي خلنو سیبا راغلي نو دا یو تریټ هم موجود
تاسو وی چې خطونه راغلي دي د بچا خلنو یونیورسيټي ورسته هم خطونه راغلي دي په مردان کې سکولونو ته
بېلکل د بچا خان حسین وروسته خطونه راغلي دي او دا چې خطونه راغلي دي چې یو سکول د یو ورځ خط راغلي دي او ته ویل دي چې دا سکول د جنه کو سکول د پکا سکول مردان کې دا سکول د روان کې
دا خط کې چا لیکل تنظیم څوک دی
خط په اردو کې لیک شوی او هغه ته دا ویلو چې تاسو له اطلاع در کول شي چې تاسو د خپل سکول په دوره کې بند کې او که تاسو په دوره کې دا بند نه کړو تاسو او دغه بچان چې په سکول کې دي دا به مونږ حالات کړو دا غره خط وته راغلی او چې هغه سکول باندې شنو په دوه مرز وته بیا یو خط راغی او په خط کې وته بیا ولیکل چې تاسو سکول باندې کو او تاسو زمونږ دغه دونکی شو هغه تاسو سره ونګړل او اوس به تاسو سره مونږ تاسو به خبر شي چې مونږ تاسو سره څه
تنظیمونه باندې
دا دغه تنظیمونه نوم به کې تنظیمونه نمونه به کې نو لیکل چې سو کې دا غي نوم نه لګي همیشه دا پاره چې سومره تل شوی نو کله کله تحریک طالبان
نو کېدای شي دا جالي خط نه وي تاسو پدې یقین کوئ
او جالم کې دي شي بالکل پدې حالاتو کې جالم کې دي شي شرارتيان خلک دي کمی نو هغه هم دا رنګ کار کولی شي نو خدای غینه د اوس هغه بل عبد الله خان نشته مخې ته هم دا رنګ خلک د شپې په سلور بجې باندې راغلي او بیا وسره سزا دې هم شوې ده هغه ولا شو کې دارانو نو لکه دا ښه کار کوي چې په دغه خلک هم شته موجود خو دې
تاسو پرون چې کومه تلاشي کوله ما تاسو ویډیو وکټله تاسو حفاظتي تدابیر نو واخستی یعنی تاسو ناظم یاست او تاسو آیا د کار تر ترند نه یاست په داسې حال کې چې تاسو د ترګری جګړه ده کې دای سي تاسو څوک تلاشی کوي او کوم ویره د خودکش یا ځانمرګ بریټ کوم کيم کې د لایسي دا تاسو ډیر لوی خطر پر غاړه نو واخستی او سبب خپل خلکو پر تاسو الزام لګوي چې ګوره تیارای نه ونولې د تر ترند نو او د داسې کار وکي
بالکل دا خو ضروري ده خو چې کوم ډول شي اخلي اکه اخله مو کاربل سکیورټي ګارد اخلي نو زما دا جون یو شان دي زه ول دا چوکیدار نه ځان ډیر بالا وګانم زما دا جون یو شان دي که هغه ته خطر کې شي هغه چوکیدار پاره کې مرګ دي شي نو کوم پاره کې مرشه مرزم دا ملک باندې ما دا په شان یو سره ما نو پدغه پروا مې نه وا او نه مې دا پروا چې ساتل له ما همیشه څنګه دې د شرګر په خلاف دلته په مردان کې د پولیس سره د لاین فورس د رسو سره په خاله باندې د امبستي کړې دي او زه غواړم چې د دې رنګ مصیبت باندې ځان خلاصېدو لپاره دکا د دې کوم ټول خلک کوم داسې یو کار ولوبوي چې هغه سره د دې مصیبت څنګه خلاص شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
په پېښور کې یو ویلوې جرګې او بخښي په پېښور کې یو جرګې له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې دی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل سي. ځینو ګډونوالو په کار ده د ټولو ګوندونو مشران هم په دې لړ کې پر مرکزی حکومت فشار واچوي چې د قبایلی سیمو د اوسیدونکو دغه غوښتنې ومنل سي. په جرګه کې یو شمېر قبایلی میرمنو هم ګډون کړی وو. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې د باجوړ قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره هوی یو بل په قومي اسمبلی کې داخل کړی دی، خو د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشران د دغه بل د منظورولو څخه ډډه کوي او په کار ده په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو فشار واچولی شي.
د چانه وارو راتنه د چانه وارو راتنه راځه زبردست دې دې کوته کېرم ټیم ته وای ته زمما باندې بل څه کې کېږي زمما کې پس پارٹی روغې راځي دې د خوشي چا په دې کې چې په دې بل څه کې کېږي د پی ټی آر د څه ته خاص په باندې دې خان صاحب په دې کې د څه دې وای یا د چانه مستوي قبایلی پارلیمنتریان باندې قبایلی پارلیمنتریان باندې
او د خیبر قبایلی سیمې څخه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شاجیبول افریدی د قبایلی مشرانو او قبایلی میرمنو جرګې ته په خپل وینا کې وویل په موجوده قبایلی حیثیت کې په قبایلی سیمو مرکزی حکومت سم خرچه نه کوي او په موجوده قبایلی حیثیت کې د قبایلی سیمو په نوم راټول شوی نړیوال مرستې د پاکستان په نورو سیمو کې په اسانه لګول کیږي. د قبایلی جرګه کې په اول ځل ګڼ شمېر قبایلی میرمنو هم ګډون وکړو او د لړ کې د قبایلی سیمو د عوامي نېشنل ګوند یوې مشرې ناهید افریدی مشال ریډیو ته وویل
پهل ځل په قبایلی جرګه دینو ورکړې دی په قبایلی جرګه کې د خپلې ځخنو قبایلی خويندې شاملې کې مونږ د افسیار خاتمه غواړو ځکه د افسیار ټول غټ نقصان خزو ته دي قانون نشته نو زه خپل حق کم زینه غواړم په جرګه کې به غواړم جرګه کې خو فیصله ټول د ریواج مطابق کیږي او ریواج زما خلاف کله چې د نېشنل الیکشن پلان جوړولو په نېشنل الیکشن پلان کې خو دې خپل دا وعده کړې و ټول سیاسي پارټي په دې متفق کړي چې را فاټا اصلاحات پکار دي هغه وخت پورې امن نشي راتلی چې څو پورې دې فاټا مسله نه حل کړي.
د پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې په دې قبایلی جرګه کې د فاټا سیاسي اتحاد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلی سیمو وکیلانو ځوانانو او قبایلی میرمنو ګډون وکړو او ټول په دې خبره خوخي سرګند کړه چې قبایلی سیمې دې د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي. ولهم غوس مشال ریډیو په خبرو
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان حکومت غوښتي چې د خپلې ادې ادا پاړه دي چې ګوندې پر باچا خان پونتون د دغه هیواد لخواوري حمله پلان سوي اسناد وړاندې کړي. د وزارت د ویان مرستیال د چهارشنبه په ورځ مشال لیډو تول چې په دې پېښه کې د افغانستان لاس لرل په کلکه ردوي. د اجمل تورمان رپورټ اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان په نوموړي هیواد کې پر باچا خان په هنتون د عملی پاړه چوي د افغانستان له خاورې پلان شوې ده هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي. د دغه وزارت د وین رسیال خیر الله آزاد د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې په پاکستان کې د افغانستان شارج دفیر پاکستان څخه د دوی د ادعا په اړه اسناد او شواهد غوښتي دي.
اول ما به شدت هر گونه پیوند افغان
لمړی موږ دغه حمله او نور ورته حمله سره د افغانستان تړاو په شدت سره ردو، خو که دوی ادعا لري چې اسناد او شواهد ورڅخهسته او دا شن ادعا کړي، نو موږ له دوی وغوښتل چې خپل اسناد او شواهد مطرح کړي. خو دوی یوازې دغه ادعاګانې د رسنیو له لارې مطرح کړي او تر اوسه یې په دې اړه موږ ته کوم اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي، د افغانستان د شاه جعفر په ازارولو سره یې هغه ته دا ویلي چې د څېړنو پایلې دا ښودلې چې ترهګرو په چارسده کې د باچا خان پر پوهنتون عمله له افغانستان نه کنټرول کړې ده. د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د څلورو کسان لخوا د تیرې اونۍ په عمله کې یو ویشت تنه وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي. پاکستان له افغان حکومت غوښتي چې د هغو کسانو پر ضد چې په دغه حمله کې لاس درلود اقدام وکړي او محکمې ته یې د راکاږلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي. تر دې دمخه د پاکستان صدراعظم او د دغه هیواد د پوځ مشر هم ادعاوې کړې وي چې پر باچا خان پوهنتون عمله کوونکو له افغانستان سره تلیفوني اړیکې درلودل. په ورته وخت کې شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وښيي چې د ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه، په افغانستان کې دي. د چارو کارپوه احمد سیدی وایي پاکستان په دغو ادعاو سره هیڅ هم لاسته نه شي راوړی.
یوازې غواړي د پاکستان خلکو ته وپوهوي چې د پاکستان ستونزه له افغانستان څخه ده. تاسې د پاکستان له حکومته ملاتړ وکړي، ځکه ترهګر په افغانستان کې دي، هڅه کوي موږ په سیمه کې سبوتاژ کړي، خو په دې کار سره څه لاسته نه شي راوړلی.
پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان حکومت د بشري حقونو د ځینو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د عمل د ملي پلان د ناسم پلي کېدو له عمله له انتقادونو سره مخ شو. دوی ادعا وکړه چې پاکستان د دغه پلان په سم پلي کولو او په خپل خاوره کې د ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
تاسو د اجمل تورمن رپورټ اوریدلی. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی او د فاټا سیکریټریټ ترمنځ د یو تړون له مخې یاد اداره به په قبایلي سیمو کې د تعلیم او سیاحت په څانګه کې مرستې کوي. دا تړون پرون د پښتونخوا د ګورنر په ماڼۍ کې د دواړو خواوو ترمنځ لاسلیک شو. خالد خان رپورټ راکوي.
دا شورو پرز د خیبر پښتونخوا گورنر په ماڼۍ کې لاسلیک شوی د دغه یاداش تر مخه به د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یو ان ډی پی په قبالی سیمو کې د تعلیمي ادارو معیار ښه کولو او د سیاحت مرکزونو کې د ډاکټرانو کمی پوره کولو لپاره مالی مرسته کوي. دا معاهده تر مخه د ملګرو ملتونو او فاټا سیکریټریټ ته به دغه مالی مرستې د برتانیې نړیواله مرستندویه اداره ډی ایف آی ډی څخه د پاسه لس میلیونه پونډه پنګ ورکوي چې زیاتر به د تعلیم معیار او د صحت اسانتیاګانو لپاره استعمالیږي. په دې مهال د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان وویل کبالی سیمو کې د سکورونو او صحت مرکزونو ودانې په سونو کې دي، خو د بده مرغه دغه د کبالی اولس لپاره په ګټه نه دي. هغه وویل چې د فاټا سیکریټریټ د افسرانو سره سره د پښتونخوا تیر گورنرانو هم د کبالی سیمو د پرمختګ لپاره خپلې ذمہ داري نه دي پوره کړې. هغوی قبالی علاقې د خپل مرزه مطابق چې څوک هم او زه د چانوم نه اخلم او نه د یو فرد خبره کوم، زه د سوچ خبره کوم او زه خپل ځان هم په دې کې شمارم او زما په شان خلک چې د دې چوکې د پاره وټاکل شي او په دې غرض او په دې یقین چې قبالی خلکو په جون او قبالی سیمو کې به بدلون راولي، خو افسوس چې داسې نه ده. او بیا چې هغوی خپل وخت تیر کړي نو دغه قبالی سیمو کې نه صرف یو خلا پاتې شي بلکې دا ټول سیما د یو راجواړې پشان بریګ دی. قبالی سیمو کې د تعلیم او د سیاحت معیار ښه کولو پروژې ته د گورنر سټریټیجک سپورت یونټ نوم ورکړل شو. دا کوم په حق لچې د فاټا سیکریټریټ یو لوړ پوړې چارواکي وقار حسن مشال ریډیو ته وویل
دا سټریټیجک سپورت یونټ ځکه لګیا دی مو ایم یو ساين کوو چې گورنر صاحب اور فاټا سیکریټریټ حکومت واکمن خلک دي هغه ریلایز کا چموتا د کوالټي باندې زیات فوکس کول پکار دي اور کنسټرکشن فیس حکومت به هغه فاټا کې کافی شوه دي اور اوس کوالټي حکومت هغه ډیر کمزور دی.
خو بیا په دغه دستور کې ناستا د قبایلی پیغلو د اسمبلی یو غړی مهرین افریدی وای د قبایلی سیمو لپاره بارانی هیوادونه په اربونو روپے پنګه او مالی مرستې فاټا سیکریټ ته ورکوي، خو افسوس چې دغه پیسې د قبایلی سیمو د خلکو د خیر ښیګړې او د پرمختګ لپاره نه استعمالیږي.
کومګه فیکس اند فیګر باندې خبره کوو چې دونه دیوالونه دی دونه کمرې دي، نو هغه باغ بر فائدنې سوپر شدا مونږه په ګراوند باندې هغه کولاو نشي او دوباره هغه امپلیمنت نشي.
په دې مهال په پاکستان کې د یو ان ڈی پی او ڈی ایف آئی ڈی لوړ پوری چارواکي هم موجود وو چې په دغه یاداش کې لاسلیک وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
هاو سم درې نیمه بجې سوې، پامیر سایل به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان وای پراتلون کې څلور اړخیز غونډه کې به استازي د افغان طالبانو پر وړاندې کړو شرطونو خبرې کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. د اسلام آباد په سبزی منډۍ کې د ناقانونه جوړښتونو پر ضد د انتظامی په عملیاتو کې د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته احتجاج روان دی. د سبزی منډۍ د دوکاندارانو ټولنې مشر حاجی قیوم اڅکزي نن مشال راډیو ته وویل د اسلام آباد ښاري انتظامی نن سهار ناقانونه دوکانونه ورانول چې د یوه هوټل ورانولو پر وخت د بجلی تار پرې شو چې پکې دوه کسان ووژل شول. د سی ډی ای چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې د وسلوالو په حمله کې نن دوه پولیسان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي مشال راډیو ته ویل برید نن غرمه د سیټلایټ ټاون په منیر بینګل سړک شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمواري منلې. ایرانی او پاکستانی چارواکي وایي د دواړو هیوادونو پر پوله د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي لپاره به ګډه ګزمه یا گشت پیلوي. دا پریکړه تیره ورځ د ایران سیستان بلوچستان مرستیال والی علی اصغر شکاري او د پاکستان بلوچستان اعلی وزیر ثناء الله زهري په کوټه کې وکړه. د قبایلی سیمو مشرانو له پاکستانی وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. دا غوښتنه تیره ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په یوه جرګه کې وشوه چې پکې په لومړي ځل د هغو سیمو ښځو هم ګډون وکړ. د افغانستان دلی عالمانو نن په جګړه کې پر ښکېلو خواو غږ کړی چې د سولې او پخلاینې خبرو ته دې حاضر شي. د افغانستان دلی عالمانو یوې ټولنې په کابل کې په غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې بهیر بیا پیلولو له نړیوالو هڅو به بین الافغاني خبرې زیاتې اغیزناکه تمام شي. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین تیره ورځ امریکا غږ راډیو ته په مرکه کې وویل تر هغو چې وسلوالې ډلې په پاکستان کې پټن ځایونه لري افغان ځواکونه به له ننګونو سره مخامخ وي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی نن په پاریس کې لخپل فرانسوي سیال فرانسوا اولان سره خبرې کوي چې وروسته بعد دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر کاروباري موافقې لاسلیک شي.
د خبرونو لنډیز درته پامیر ساحل وړاندې کړل. او سم د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
جنگ ورسپانې خپل اداریه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار خارجه دفتر ته پر بللو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان حکومت په باچا خان یونیورسيټي بریټ کې د افغانستان زمکه په استعمال دو په باضابطه توګه خپل احتجاج ریکارډ کړو او افغانستان څخه د لړکې د مکمل همکارۍ غوښتنه وکړه. ورسپانې لیکي چې دا حقیقت دی چې په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ پیښو له وجې اولس ځپلې کیږي. نو وخت راغلی دی چې پاکستان او افغانستان یو بل سره همکاري وکړي چې د دې سیمې نه د وسلوالو په مکمل توګه خاتمه وکړی شي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې ملکونو له هم دا یاد ساتل پکار دي چې ترهګري یو مشترکه مسله ده او د دې خاتمه لپاره به ورله په ګډه سره کوششونه کول وي. د سره سره افغانستان حکومت له هم پکار دي چې باچا خان یونیورسيټي پیخه کې ککړ خلکو ته رسیدو لپاره پاکستان سره مرسته وکړي. آج ورسپان هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپان لیکي چې پاکستان په دې پیخه کې ککړ خلک منطقي انجام ته رسولو لپاره د افغانستان حکومت څخه مرسته غوښتي ده او لدې وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. ورسپانې لیکي چې افغانستان حکومت له پکار دي چې پاکستان سره مرستې وکړي او د لړکې نړیوالې ورورولۍ سره سره امریکا له هم پکار دي چې خپل کردار ولوبوي. د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریا د پی آی ای د کارکونکو د احتجاج په اړه لیکلې ده. ورسپانې لیکي که څه هم د پی آی ای مالی خساره د حکومت حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او باید د مالی خساري ختمولو یو لار جوړ کړی شي. خدا سخکاری چې حکومت دغه کمپنی ذاتی مت ته د ورکولو معاملې کې غلطه طریقه استعمالوي چې په حق لای یو آرډیننس جاری کول دي. ورسپانه لیکي چې حکومت کولای شو چې د دې فیصلې کول وړاندې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخستي وي، نو کېدای شي د پی آی ای د کارکونکو لخوا راولاړ مشکل په اسانه حل شوی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون رسپانی پر پاک افغان پوله د خلکو د ناقانونه تګ راتګ او امریکایي واشنگتن پوسټ رسپانی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کولو د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د نوي پلان په څیر موضوعات لیکنې خبرې کړې دي. تفصیل له هارون باچا ورو.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانی په لیکنه کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت دیو چارواکي په حواله ویل شوی چې له پاک افغان پولیس سره د افغانستان په لګیدلو سیمو کې د افغان حکومت د کمزوري رټ لکبله له هغه هوا د خلک په ناقانونه توګه پاکستان ته داخليږي. لیکن وای پاکستان او افغانستان 3200 کیلومتره اوږده پوله لري. پر امریکا د 2001 کال تر هغه بریدونو وروسته چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه افغانستان ته ورغلل، پاکستان هڅه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله خاردار تار ولګوي، خو ور باندې د ډیر لګښت راتلو له وجې دغه پروژه عملی نه کړل شو. په پاکستان او افغانستان کې د ډیورنډ کرخې د سل کال پوره کېدو پر موضوع هم بحثونه کیږي چې پکې د دواړو هیوادونو حکومتونو ته دغه مسلې د حل لپاره وړاندیزونه ورکول کیږي. ځینې شنونکي وایي چې پر دغه مسله باید ټول پوښتنه وکړل شي. په لیکنه کې د افغانستان د څېړنیزې ادارې د مرستیال مشر میر احمد جوینده له کوله زیاته شوې چې د ډیورنډ کرخې موضوع په افغانستان او پاکستان کې له میشتو پښتنو سره تړاو لري او دا چې هم هغوی ورته باید یو حل ولټوي. بلخوا د واشنگتن پوسټ رسپانې په یو لیکنه کې راغلي د امریکا د پوځ لوړ پوړي قمندانان چې څو میاشتې وړاندې پلانونه جوړول چې د روان کال تر پای پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي، دا مهال وایي چې کېدلی شي په هغه هیواد کې خپل ځواکونه تر یوې اوږدې مودې پورې پر ځای وساتي. د لیکنې تر مخه دا د امریکا د ولسمشر براک اوباما د هغو داوو برعکس ته چې ګوندې دی د یوه نه ختمیدونکې جګړې پلوي نه کوي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدا د ولسمشر اوباما د ادارې په هغه تګلاره کې د یو غټ بدلون ښکارندوی ده چې غوښتل یې له افغانستان او عراق څخه خپل ځواکونه وباسي. لیکنه زیاتوي د امریکا په دفاع وزارت کې اوس دا خبره ډېره کېږي چې د افغانستان د پوځ او پولیسو د یوې اغیزناکې روزنې لپاره اړین ده چې امریکایي ځواکونه کلونه کلونه په هغه هیواد کې میشت پاتې شي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د نېټو امریکایي ځواکونو د عمومي قومندې لپاره نوې کس ونوماوه. د جنرال جان کیمبل پر ځای جنرال جان مک نیکولسن معرفي شوی دی او تمه ده چې سینټ به د باور رای ورکړي او ډېر ژر به په افغانستان کې کار پیل کړي. جنرال جان نیکولس د افغانستان له چارو سره تر څه بریده بلد دی. په دې اړه د امریکا دفاع وزارت ویاند څرګندونې د احمد چبر په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل له 3 میاشتې خدمت وروسته کار پریږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکولسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کیمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تیره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکولسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکولسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په څو لوړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بیلابیلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکولسن په 1928 میلادي کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکولسن په 2008 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو قمندان وو. بیا په 2010 میلادي کال کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسول شو. تمه ده چې د امریکا مشانو جرګه به ډېر ژر جنرال جان مک نیکولسن ته د باور رایه ورکړي. که چیرته د باور رایه ترلاسه کړه، نو د جنرال جان فرانسیس کیمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیر شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کیمپل د خدمتونو پوسټاینه کې لیکلی و. په تیرو نږدې 13 میاشتو کې جنرال کیمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوړي قومندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 50 کلن جنرال کیمپل په افغانستان کې له نږدې 1.5 کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
دا احمد چبر چین وای چې د ورېشمو د لارې د جوړېدو په برخه کې پر خپل شمنه ولاړ دي او دا لار د افغانستان او چین په ګټه ده. چینای چارواکي دا خبري د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د بیجینګ د سفر پر مهال کړې دي. تفصیل به یو ځل بیا له احمد چبر واورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن د چین څلور رسنۍ سفر پای ته رسوي. صلاح الدین ربانی د دې څلور رسنۍ سفر په ترڅ کې د چین له چارواکو سره وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزیر چې کله له صلاح الدین ربانی سره وړ مورز وکتل تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل چې هیواد به د یو ښه ګاونډي په توګه له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې مرستې وکړي. وانګي بیا وویل چې چین له کابل سره ګډې هڅې کوي څو د ورېښمو لارې تیر شي. د ورېښمو د لارې په اړه روان مریض کال په چین کې یو سیمه ییز کانفرنس هم راغوښتل شوی و. چینی چارواکي وایي چې دا لاره دوی ته هم ګټه لري او له دې لارې به له مدیترانې سره لاره پیدا کړي او له نورې آسیا سره به وصل شي. د اقتصادي چارو کارپوه غلام حبیب روسترا په دې باور دی چې د ورېښمو لار د افغانستان او چین دواړو لپاره اقتصادي ګټې لري.
ورېښمو لار د افغانستان لپاره ډېر یو مهم شی دی، دا تنها د افغانستان لپاره نه بلکې خپل د چین لپاره د نور آسیایي مملکتو لپاره هم ډېر زیات مهمه ده. د تجارت لپاره، د رفت آمد لپاره افغانستان کې فرضاً که دا لاره شروع شي او تعداد خلک هم په دې باندې مصروفېږي، و بل جهت نگاه تخنیکی هم منگه ممکن نوی تخنیک بانیم آشناس و اگه نفر چه اگه سرک و اگه لار بانی کار کهی پدی بانیم آشناس در افغانستان لپاره یا کتی گتی لدی.
دوری شما لار چه تاکل شویده دواخان لغرانی سیمی لنور افغانستان سر وصل شی شای جوری دلی آسان نوی. خو غلام حبیب روسترا په دې باور دی چې اوس په نړۍ کې تخنیک دومره مخته تللی دی چې داسې وسایل شته چې حتی تر غرونو لاندې مځکو کې تونلونه په اسانۍ سره ایستلی شي.
که موږ داسې وګورو چې د خپل د سالنګ تونل وګورو، موږ په څو کلو کې دا کار وکړی شو چې روسانو دا کار وکړ، اما نننی وخت کې تخنیک دومره مخته وړاندې تللی دی چې د خطرات په خصوص موټرونه دي یا برنې دي چې کار کوي په دې باندې. ممکن سو کالا دا دوام کی مگم امکانیت دا جهات اقتصادی هم دا امکانیت لري دا وی کی ممکن دونه زیات مصرف کی ونی سی چې کدا کال فرضاً سو کالا مخ کی دا کار کړ ممکن دا ډیر مشکل او مگم او ستدی پیشرف تخنیکی دا امکانیت لري چې هرو راند دا تونل نو هیو هغه ځای کې چې غرونه دي تونل وکړي هغه ځای کې چې صحیح لاره ده کولی شي عادي سړک بل جوړ کړي.
وروسته تر دې چې صلاح الدین ربانی د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دی، دا چین ته د لومړی رسمي سفر دی چې د دوشنبه پر ورځ پیل شو او نن پای ته رسیږي.
د احمد چبر رپورت موردی. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په امنیتي ادارو خاص تن پولیسو کې د فساد موجودیت جدي او د اندېښنې وړ بلل دي. دغه بنسټ د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبرالان ټول چې د همدې فساد لامل آن پولیسو پوسې خرڅې شي. د کورنۍ چارو وزارت هم د پولیسو په لیک کې فساد تاییدوي، خو وایي چې له دغې پدیدې سره د مبارزې لپاره جدي هڅې دوام لري. قسیم سولمل رپورت جوړ کړی دی.
د افغانستان په امنیتي بنسټونو په ځنګړې توګه پولیسو کې د فساد موجودیت کومه نوې خبره نه ده، خو د شفافیت د څار بنسټ وایي فساد په هیواد کې د نامنیو د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی. د دغه بنسټ رئیس سید اکرام افسلی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که د پولیسو په لیکو کې د فساد مخنیوی ونه سي نو په نورو برخو کې به له فساد سره د مبارزې هڅې مثبتې نتیجې ونه لري. ښاغلی افسلی زیاته کړه چې د پولیسو په لیکو کې د فساد د موجودیت په خاطر دغه ځواکونه نسي کولای په سمه توګه جرمونه کشف او پر وړاندې اقدام وکړي.
فساد در ادارات امنیتی باعث شده که مسائل امنیتی ما بیشتر شود.
دی وی په امنیتی ادارو کې د فساد موجودیت د امنیتی مسایلو د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی. که د ملي وحدت حکومت د یو کال په جریان کې له فساد سره جدي مبارزه ونه سي کړی نو امنیتی حالات به لا پسې خراب سي. د پولیسو په ادارو کې فساد د دې خند ګرځېدلی څو دغه ځواکونه د کشف دنده په سمه توګه ترسره نکړي. ان ویل کېږي چې پوسټې خرڅېږي.
پوسټه فروخته میشه،
نوموړی ټینګار کوي تر هغو چې پولیس، قضایي سیستم او څارنوالۍ په فساد ککړ وي، نو حکومت به له فساد سره مبارزه کې ډېر بریالی ونه اوسي. اداري فساد په افغانستان کې یوه ستونزه بلل کېږي او افغان حکومت له همدې امله په کور دننه او نړیواله کچه له زیاتو انتقادونو سره مخ دی. که څه هم د ملي وحدت حکومت مشرانو په وار وار ژمنه کړې چې د دغه پدیدې په وړاندې به جدي مبارزه کوي، خو خلک د حکومت له دغې مبارزې راضي نه دي. اخو د کورنیو چارو وزارت هم دا مني چې د پولیسو په ادارو کې فساد شته، خو وایي چې د دغه فساد د له منځه وړلو لپاره هم جدي اراده لري. د دغه وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
ما چندین اداره را مشخصا
د کورنی چار وزارت مشرتبه په مشخصه توګه څو ادارو ته دنده ورکړې ده څو له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي کار وکړي. څو وکړی سو په نږدې راتلونکي کې د فساد ریښه له منځه یوسو. موږ لسګونه موارد لرو چې هم د پولیسو په چوکاټ کې او هم د پولیسو له چوکاټ نه بهر د فساد موارد پیژندل سوي او عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل سوي دي. لې دې وړاندې هم د پولیسو د ادارو په منځ کې د فساد په اړه ډېر راپورونه موجود و. خو د کورنی چار وزارت مسولین وایي له دغې پدیدې سره مبارزه په لومړیتوب کې ځای لري.
دا قاسم سولمل اوس هم له ژمنې سره سم هونیز پروګرام روښانه مستقبل لرو. دا پروګرام تاسو ته منور شاه جوړ کړی دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربان منور شاه نه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. مرکزی حکومت هڅه کوي چې په قبایلی سیمه کې د عام تعلیم ترڅنګ بیروزګار ځوانانو ته کسب او هنر ورزده کړي شي، چې یوې خواته د ځوانانو د بدو چارو نه پامان کړي او بلې خواته یې د مالی مشکلاتو مخنیوي وشي. د لپاره د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ځوانانو ته د هنرونو زده کولو لپاره یو ځانګړی پروګرام اعلان کړی. د لړکې مو مومن د جنسی کې د یکغوند ټیکنیکل کالج د مشر انجینیر محمد اقبال سره خبرې وکړې.
د پرایم منیسټر سکیم یوث سکیل ډیولپمنټ پروګرام دی، ګنې شپږ میاشتې کورس دی په مختلف کلینیک کې. د په دې ټول جنسی کې موږ زیات کلینیک راکړي، یو موږ ته الیکټریشن کې راکړي دي، یو سروې کې دا، یو څه د هغه کې دی په ایر کنډیشن او ریفریجریشن کې، او بل څه موږ په پلمبینګ کې. دا شپږ میاشتې کورس دی. دا پرایم منیسټر چې دا یو دغه پروګرام شروع کړی چې دا کم خلک بیروزګاره ګرځي، دوی څه ټیکنیکل کورس یا څه شی داسې جاب زده کړي چې خپل څه کاروبار یا څه پته نوکری میلاو شي، که بهر موږ ته لاړ شي چې آزا کوم بیا یو سکل پرسن څه ناسته کار کولی شي. دې لپاره دا پرایم منیسټر مهرباني وکړه تر ټرو پاکستان کې دا پروګرام شروع کړو.
انجینیر محمد اقبال وای دې پروګرام کې تر ټولو زیاته برخه مومند ایجنسی ته میلاو شوې ده.
نو په دغه کې چې زمونږ ایجنسی ته تقریبا 400 چې دی کاندیدات پر دین اخلي، هغه به مختلف ایجنسی کې تقسیم شوی دی. د ټول نزیات کاندیدات زمونږ د ایجنسی کې دي چې هغه 100 کسان دي، یعنی پارکیټ کې 25 الو ته دی دي، او په هغه کې چې دی 50 کې هغه دی سټوډنټ دي. نو ټول چې راځم چې نن دا 100 کسان چې جوړ دي، او د نور ته بیا کم ورکړي دي، نو هغه دغه اوس موږ شروع کړی دي. خیر تر
دا چې د هنري زده کړو په دې پروګرام کې د داخلو لپاره څه شرایط دي نو موړي ویل:
په دې پروګرام کې دا موږ په مختلف کریډیټونو کې کوم ملکان غوښتي، دا غوښتي کرایټیریا دا ده چې د 18 سال نه والا د 35 سال پورې الکان موږ دې کې غوښتي، چې دا یو لک شناختی کارت جوړي، هغه موږ هغه شناختی کارت کې ني او هغه نه دا عمر کم نه موږ هغه نه اخلو. او بل کرایټیریا دا ده چې دا د ټو ملک یو لک دې اول میډل کړی دی، بیا میټرک کړی دی، بیا ایس ایس سی کړی دی، بیا بی سی یا ایم ایس سی. نو موږ د میډل چې دی بیا میټرک شاته دی هغه 3 نمبر دی، او چې ایس ایس سی کړی دی هغه 2 نمبر دی، او چې بیا کړی دی هغه 1 نمبر دی. چې څونه ان دا الک کوالیفیکیشن دی تیږي د 2 نمبر به کم دی، ولکه بیا بل څه کار کوي شي. نو موږ مطلب دا چې کم خلک خوشي ګرځي او دغه کې اخو دې خاص خپل ځان ځای کې چې هغه ته موږ دا خبر کو پرېټرنس ورکو کنه. نو موږ میډل ته دا غوښته تمر کړی دا، او په عمر کې موږ زیات عمر والا کسان ته خپل نمبر زیات ورکړي. چې عمر زیات دا 4 نمبر دی، چې عمر دا غنه به کم دا 3 نمبر دی، دا غوښته دی دا غنه هم کم عمر نه هغه 2 نمبر دی، دا غنه هم کم عمر دی 18 سال ته دا 1 نمبر دی. دې پرېټرنس کرایټیریا موږ بالکل ولټه دا، او چې کوم کسان لکه ډیسیبل کسان دی او لکه دغه معذور دي لاغوی لپاره په کوم سپیشل کوټه ورکړی دا غوی په کوم اخلو.
محمد اقبال وای دوی په داخله کې هغه کسانو ته ترجیح ورکوي چې تعلیم یې کم وي او عمر یې ډیر وي، یعنی بیروزګار وي او کسب هنر یې زده نه وي. نو مولای زیاتوي دوی د دې طالب علمانو سره د میاشتې په حساب مالی مرسته هم کوي.
دوی الکانو ته موږ پر منت او علاقه کې 2000 روپے پر منت ورکوي سټیپن، او موږ دلته په جلسې کې 3000 3000
د انجینیر محمد اقبال په وینا دوی د وزیر اعظم د دې پروګرام لاندې کورس مکمل کېدو نه پس ځوانانو ته هغه اوزار یا آلات هم مفت ورکوي چې د دوی په هنر یا کسب کې استعمالیږي. نوموړی وایي دوی د زده کړو په وخت د ځوانانو لپاره د کار روزګار د موقعو برابرولو کوشش هم کوي.
دوی مستقبل دا چې دوی ته موږ دی طریقه کار ده ډیوریشن د کورس یا دا شپږ میاشتې ده، په دې کې به 15 میاشتې دوی ته موږ پڑھای کوو، دا به یو میاشت دی انډستری ته دی دوی به آداب دی معنی به موږ پریکټیکل کار کوو. نو دوی هغه سټپن به هغه ځای نه ملاوېږي، دا 5 مهینې پورې به موږ ورکوو، دا به هغه یو میاشت دا موږ په هغه سایټ ته بوځي کوم سایټ کې دوی دوی هغه سکل زده کړی دی، نو موږ دی امپلیمنټیشن کوو چې دا هغه ځای کې استعمال کړي او هغه خلکو ته پرس کې دی دی سکل پته ولګي، نو هغه به دا په خپل جوابونو باندې چې هغه ته کوم ضرورت وي هغه کې به واغستل شي. نو موږ پروګرام د دې چې دا به کثاري دي ته موږ جاب پلیسمنت ورکو.
محمد اقبال وای دوی با په راتلونکو هفتو کې بیا د دې کورسونو داخلي ورکوي چې پکې به نیمایي سیټونه د جنکو او نیمایي د هلکانو لپاره وي.
هم سره دی به یو بل پروګرام راځي، مخکې موږ چلولې د زکات پروګرام دی هغه کې موږ دغه شپږ میاشتې کورس لرو، بیا سټیپن د مرکو 17-1800 روپۍ او ټیچرانو متنیسو، هغه کې موږ زیاتر فی میل اخلو، تقریبا 50% فی میل هغه کې موږ اخلو، هغه ته بیا د سلای والا مشینونه چلونه بلنه زکا او غټو لګای کېنه سرټیفیکیټ مرکو په 10-15 ورځې کې بدام ان شاء الله شروع کیږي. کنه هغه غفان من براشي پروګرام براشي د اگر پر سلیکشن کو چې کسانو لګولو، بس تقریبا پر اوس کال موږ 120 کسان صاف موږ فیمیل او صاف فیمیل لکان دا کنه اغستی، نو دا دل بداغو پروگرام دین دا تقریبا دا دل دا غنه پروگرام زیات دی، تقریبا 150 پورې سټوډنټ موږ اوس مختلف کټ کې کنه شرایط هم داخله هم دغه تقریبا دا میټرک پاس او کوم دغه جاب لیس خلګي غریبانان خرکی څونه غریبانان بس هغه موږ غالو کوم غریب او مستحق د زکات کنه زیات تر کرایټیری بداغه غي.
تاسو د انجینیر محمد اقبال خبري واوریدې. نو موله د مومند ایجنسی یکغوند ټیکنیکل کالج پرنسپل دی او دا نظر لري چې کوم قبایلی ځوانانو لک تعلیم کړی وي او هنر یې هم نويزده، نو په کار دی چې د دې موقع نه ګټه واخلي او د سخت مزدورۍ نه ځان خلاص کړي. په یاد کالج کې مو د زنیز د کونکو سره هم خبرې کړي. د یوې لنډې د مینه پاسې تفصیل درکو د مشال ریډیو سره اوسئ.
مشال رادیو روخانه مستقبل خبرونه کې دا ونه یوري چې د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمې د بیروزګار ځوانانو لپاره د بیلابیلو هنرونو او مهارتونو کورسونه مفت ورکول کیږي. په دې کې څوک برخه اخیستای شي؟ تفصیل لپاره د مشال ترڅنګ اوسئ.
په قبایلی سیمو کې چې کوم ځوانانو د اتم او لسم پورې سبق ویلې وي او عمر یې هم د نور تعلیم نه اوخته وي، نو د هنر یا کسب زده کولو لپاره په سرکاري خرچ زده کړه کولی شي. د مومند ایجنسی په یکغون ټیکنیکل کالج کې مو د دغه ډول سوز د کونکو سره خبرې کړي. دوی وای
جی زما محمد یوسف نامه ده، او دا غادر تم سروي کې داخله کړی دا وطن می پاس دی ما خواتم ډیر مخ کې پاس کړو خو به مخ کې وسم نه کیږي او کور حالات دې خراب وکانا او کور څوک مزدورم نو بس ګډی نیډی بم کولاو ته کله یو دي کې کله به کال کې څه بلډینګ ملډینګ جوړي هغه کې بم دیړی کول نو دې کور سلمنګ جی دې دغه ما سلمنګ زه سکند ټایم به سره خپل مزدورین جوړی ساتو کنه او دا دغه سرټیفیکیټ راته ملو شو د سې لګ پیسې دی ورکای کنه موږ زه په دغه پیسو هم څه کو دا سرټیفیکیټ راته ملو شو نو بل ورځ دې دغه کې دغه را شي کنه نو دومره هنر سره به مزدی کنه کر دینه پاروف دی بار کدل تر اته کار ملو شو خدغه او کدل تر ملو شو دی بل بار ځان له سلغام کو
هلته موجود یو بل طالب علم را سره خپل پیژندګلو وکړه او دلته د خپل داخلي په اړه یې راته وویل
ارجی زمانو کوم محمد ارشد دی او د تعلق د یکون سین سره لرم او ما میټریک پاس کړی دلته ما جی په پیجر کنډیشن کې کړی سر جی او مونږ چې لسم پاس کړه غنه با ته بیروزګار ګرځې ته ټاکې مزدوري هم نه وې ده سکار نو نو زم ما والد سی بوفات شوی او زما یو ورور دی خورم نشته مورم غریبانه نیو سر کې سر دی یو دمن حالات دا شو چې هغه کې مونږ ته څنګه ملاوي دل خو بس خاص کر چې راکم پروګرام راغی نو دی کې مونږ ته مونږ خپل بارم جمع کړ هغه نه بعد مونږ ته ډیر خطر طریقه باندې دی تغه ملاوي ګیر لګیا دي سر جی کم کار چې سر دلته کېږي دا سي کاروم تر تر کنه نشي
محمد ارشد نه مو پختلی د داخلي نه وړاندې س کار روزګار کاوه
سر جی لگا بس خبر ہے ٹاٹکی لگا چاپا کار کو ٹاٹکی لگا بہت لکھا تھا کہ نور زنگلاس کی سو ہنر نہ ہو اس مدینہ بعد لگا دونوں بوشی چی ہو ہنر راشی کا نور سی ہی اور کنین ہی ہوئی دکان چی ہوئی ہو شاگردے پیسی ادمانی ہو بکارو کو گنگی انشاءاللہ دی کورس نصر دی پاریخ شوں گا نور سنی نوزان لسڑی خرد دگا ممکن نوزان تا دکان کلو گی آئیوال زمان پیدا نا سر جی اگی سر دو دیر کورنو ہم ماسر پیدا چالو شو دی ملک اور قوم پا خدمت کی ممگا ہم ملاسوا چو
نموړې وای حکومت قبایلی ځوانانو ته په اول وار دومره خامو قور کړي په کار دي چې هر تنتري ګټه پورته کړي
وزیر اعظم پاکستان ډیر غټ او ډیر خوري قدم د ملک په تاریخ کې پړم ځل چت کړي لري هغه کینه لالچ ته نه نور څه شته هغه صرف زموږ غریبانو خلکو د پاره دی اتم ول لسم خلکو د پاره چې سر روزګار نشته دي د دې نه موږ خو پوره پوره پیدا غشتل غواړي لکه نن سبا خلک لګیا دي چې دا په شفارس نه دي کې شفارس نه چلیږي زما شفارس نه وځي زه په مکمل میرټ باندې شوم او دا چې میرټ باندې نه کتلې او نه دې سټاپ ماګه تللې لکه زه په دوه نوم زما خورم به ځل په کالج کې کالج خبرې مورې دي چې دا سټاپونه دا ډیر دغه کې خو ما دا سټاپونه دې ټول بیروزګار سټډنټان د زما تر په دا لګره چې راشي او دینه پیدا والی ولی دا هر ټین نه وي
د مومند ایجنسی یکغون ټیکنیکل کالج د لړمحاله کورسونو یو بل طالب علم سلمان خان اویل ډیره مود وړاندې د لسم جمعات پورې سبق ویلې خو د کار روزګار په لړ کې د مشکلاتو سره مخ وو
په خپل ځل کې ویل چې راشه هنر د تعلیم خو هغه تعلیم دی چې تا یو خاص مقام ته ورسې او کله کته هغه مقام ته ونرسې نو هغه په سدوین نمبر هنر یو به تر شي دی نن دا هغه لک تعلیم پرانا کې چې موږ ته هنر ملو شي هغه موږ له ډېر ښه مقرره کوي او ازمن بیروزګاری سیستم په غوږ کې باندېږي الکتریشن په صورت کې ځان له دکان کولې شم زه چا سره په بنگل کې مزدوري کولې شم زه چا سره په فیکټری کې مزدوري کولې شم ما ته به د ادارې نه یو سند ملو شي او زبا پاره کې خپل څه زده کړو کوم په زما د بچو لپاره خدای یو ذریعہ ماش جوړ کی سخته مشکله زندگی ته کومه را چې هغه په شپه پاتې مزدوري لږی ټاکی لږی کله ملاوی دي کله نه ملاوی دي هغه پریشانی به ختم شي چې زه سنت هنر غوتو لراره او کامیابی د الله سره
نو مولې د قبایلی ځوانانو په نامه خپل پیغام کې وای
د خپل طرفه تمام او قبایل او تا پاټا تعلق لرون کو تا زکه چې زختل پاټا سره تعلق ساتم نو د ټولو ته دا پیغام ورکوم چې وزیر اعظم پاکستان کم پروګرام را وښته د دې ملک د نوجوانانو د پاره د دې ملک ته بیروزګارو د پاره دا د دې د پاره یو اهم یو بهتر سوچ دی دا نوجوانان دې د دې سوچ او د دې فیصلې نه مخاوي دي له دې وخت ورکی د ادارو سره دې ټچ شي او د ادارو د حالاتو نه ځان خبر کی چې وزیر اعظم صاحب د نوجوانانو لپاره کم کم میتهدې راوستي دي او دې دا غینه پیدا ولی دا صرف نه د اوی پیدا شو بلکې نه صرف دا غوی د کور پیدا شو دا د دې پوره قوم او د دې پوره ملک پیدا دا حکومت په دې باندې سوچو کو
او منګ دې موقع نه فائدہ واغستل دا د ټول د پاره د عزت او بهتر فعالیتي دا الله دې چې دا ملک او دا قوم د ترقی او د کامیابی په لور باندې خدای ځانګړي.
سلمان خان ټیکنیکل کالج یکغون مومند ایجنسی کې لړمحاله هنري زده کړې کوي او دا نظر لري چې د لسم جمعات نه پاسې د کار روزګار په سلسله کې ډېرې تودې سړې لیدلې، ځکه غواړي چې هنر ترلاسه کړي نو د ژوند ضرورتونه به یې په آرام سره پوره کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211211 او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.